وروسته به نور ملګري په دې باندې کار کوي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
افغانستان کې چې خلک جګړې ځپلې دا ډیرو کورنیو سرپرستان نشته او ډیر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بېوسه کسانو سره تر ډیره حکومت او موسسات مرسته کوي، خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډیر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري، لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بېوسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یوه ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بېوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانانو غواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډیر څه نه لري.
د دغه کمپاین لویه لاسته راوړنه یا ګټه دا ده چې ډیر با احساس ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه تر څو له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او خپل وجدان حد اقل ترې و حد راحت کړي.
په لوګر کې د بېوزله کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بلغړی او د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانان وغواړي دغه ډول ډیر ګټور فعالیتونه کولای شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته یې په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغللو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدي او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بالاخره 212 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بیرته په بېوزلو ویشلو ته ملاتړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر یې په کابل کې میشت دي او یو شمېر دلته په لوګر کې دي، له موږ سره یې همکاري بېساری ده او د دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یوې ملموسې پایلې ته ونه رسېږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کېږي، بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بېوسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه یې د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه یې د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه یې د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړي توګه درته وایم، له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي، بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولای شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد، اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډیرې ناشونې چارې شونې کیږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده هم دا ده چې موږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډیر څه کولای سو.
لا بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نور ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریبو کورنیو ته ورسېدلې، ورسره یوه انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې راایجاد سو. فعلا موږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي، هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. ان شاء الله دې ورسته به نور ملګري هم په دې باندې کار کوي او وکولای شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی سو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمیر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي. خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رفیع الله ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کېږي او هغه بشري حق باید د هغوی وساتل شي. یعنی داسې ونهشي چې هغوی کمره کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي. موږ یې دې نه په کلکه ډاډه وکړله او د غړمنو کورنۍ هېڅ حکس موږ وانخیسته او هغلته هم ورته توضیح کړلې. نو دا داسې یو مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډېر شوې ده او دا د انسان بشري حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي. ځکه دا خو خواله رسنۍ دي، رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي. که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټیږي بیا هغه اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بې وزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکر الله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بېوس خلکو یې وویشلې، دا خپله څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولای شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغې سیمې د همغې ځای د همغې منطقې خلک وي. هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانانو ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولای شي مرسته وکړي زموږ سره. او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبري او خلکو د دماغ او اخیستلو باندې دغه ټول کولای شي چې ځوانان د ابتکار باندې دا پروسه ټوله په مخ لاړ شي او اړمنو خلکو سره مرسته وسي. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستې د ویشلو یا د نورو هادونو د خوانه وي، هغو کې ملکان، مشران یا با نفوسو با رسوخه خلک دخیل و، د هغوی خپلې ملاحظات او انګیرنې پکې وي. او تاسو ته بهتره معلوم وي چې ډېر خلک د دې نه شکایت لري چې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شی رهبري کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو، په دې کې د وکیل، د ملک، د باروسوخه کس، د بلچا لاس نسته. دوی مستقیما کسان په نخ کوي، ورته وایي چې دغه کس اړمنده د ته باید موږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیزه لري. او زه کولای شم چې په ډیر ډاډ سره دا ووایم چې یوازنۍ مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرستې چې ځوانان کوي څه ډول باید راټولی شي، څه ډول باید مدیریت شي او څه ډول باید وویشل شي چې واقعا هغه کسان چې بې وسه وي هغو ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبري او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکانات دي سو نس کېدلی چې موږ و غریب سره مرسته نس کولای. کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي د خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولای شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نخ کې، همدارنګ کوم مالدار کسان چې دي او خواخوږي کسان چې دي دا په نخ کې، ټولو ته دی وایي، ټولو ته دی خبر ورکړي چې موږ دغه سی اقدام شروع کړی ده. فرض کړه کچېره 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت دا سی چې غوږی مرسته کوي، دوی ته دوی خبر ورکړي، دوی نه چې شل کسان هم مرسته وکړي هم دوی ته بس. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوی غو دي د مرسته راټولول غک تر خلکو پوري ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم او ار باید نه وي. کزه چاته وایي ما سره مرسته ونه کی زب کم راسم یا بز خجالت سم یا بغت بد خرسم، نه زکه ستا غړې په خلاصي ورته چې دغه سی اقدام کړی موږ سره مرسته کوي هو یا نه. او بل سره خو کې د ځوانانو انسجام ډیر مهم ده. څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډیر وي کولای شي چې مرسته په خطو غره منسجم کی، او همدارنګه څومره چې تعداد د رهبری د مرسته ډیر یو ته هغه مالدار خلک ډیر خریږي، یو تقریبا هم چورن دی غدرسونه هم ډیر خریږي، نو په دواړو خو کې دا ډیر مهم ده چې د ملګرو تعداد سدا کار هم مخوي بیت په واحد ادرس باندې سبدی کل راټولي کې تعداد لږ زره ډیر وي.
تاسو خپل چې دغه ډول کارونه کړی دي کله خپل تجربه را ته وایي چې ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه ده چې د مرسته په وخت او ډول باندې پوه شي کنه، لکه خلک شته اړتیا لري، لکه موږ په تیر زمي کې زیاتره دوستانه ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړه همغه وخت. دوهم ځوانان باید متوجي سي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت ووګت کې د دې لپاره چې ډیره مرسته ترلاسه کړي، لکه زړه تنګي ورته نشي کنه. ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه و درس لرم، وی د ژمنه جامو کم در ټولولو کمپاین شروع ک، تقریبا 200 جوړ را ټول کړل هم د شاوخوا کې وی نورغه پروسه ودروله. څومره چې دا پروسه وغځول شي همغه مرسته ډیر راټولېږي. نو ځوانان ته دا مهمه ده ټول درد احساس ولې د درد پوره نظام کې اقدام څه ده. مونږ یو بیوزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې د غنزور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، ای غسر مرسته وشو. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسيږي. دا وایي چې مسولیت دانه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړ یا مې څونه پر تور تلغه خلاصو، ته باید نفر ته پسې ورشي دروازه شاته پیسې تر راوخلي، غتا هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ته دا ورته وایي کنه. او بل دا چې مونږ باید هر وخت دولت ته نور ټولنه ته سازمان ته ونه درېږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او غړي دي د جامعې موږ هم د مسولیت لرو، نه تنها د مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو، بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپل مسولیت تعقیب کو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیر مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې د درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیر
مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخته د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چون چې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په هیڅ ته یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې کې شک نشته چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهه ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي. دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوی ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاف څه په دې کې ټول مسایل یو خدا مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې دوی د جنگ کم کړي او څومره دې توانایي لري چې دوی د جنگ کم کړي او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بل مسله ده چې پاکستان ته دې څومره تادې کړي چې سولر غواړي. باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینید در تفاهم‌نامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000 تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است که بارکی که در رهایی زندانی های طالب وجود دارن. دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالب و امریکا هم بودن. طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله کچیر طالبان عظمی سب کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 5000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې یو ستر خند وي؟
دا خو به خند وي مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر يم امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 5000 بندیانو الکول ته منتظر نسی او بین الافغانی مذاکرات شروع سی ژر تر ژره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نسی او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي بیرته باید شروع شي.
بله و اعظمی صاحب خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستن در این شکل نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا هنوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش بودن.
بله اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان که است چه د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو خکړکې خلاصه کې د دې لپاره چې بین الافغاني خبري پیل سي؟
زست کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربا وي، کوم افراد به پکې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولري بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار ده چې هغه سختدریځ افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دوی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله چې طالبان راشي او نور دي
بله. و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است این است که طالبان باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بیره مننه کور ودن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.